د تعلیم القرآن اسلامي رادیو محترم اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو حضور ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوشحاله یم چې یو ځل بیا د دینی سوالونو او جوابونو په خبرونه کې ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، په دې هیله چې د خبرونې تر پایه راسره ملتیا وکړي. محترم اجمولي صاحب، تاسو ته سراغلاست وایو. الله جل جلاله دې اجر درکړي چې تاسو د زیاتو مصرفیتونو سره سره موږ ته وخت راکړي او د اورېدونکو د پوښتنو جوابونو ته حاضر سواس. ستاسو څخه ډېره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. جزاكم الله احسن الجزاء في الدارين. الله عز وجل دي تاسو ته اجر عظيم درکي چې د ګرانو مسلمانانو ورونو پښتني مو اخستي او د جواب لپاره مو خدمت موقامات را کړی.
ډیر مننه محترم مفتي صاحب. کوم خوش وی را بسود او دیدم خلور
مهرباني وکي قاری صاحب.
بله.
و علیکم سلام، څنګه په خیر یې؟
سلامت اوسې، جوړ اوسې. مهرباني خپل نوم را وښایس او د کوم ځای څخه سره په تماس کې یاست؟
نوم یې شاولی دی، د ډن ولسوالۍ.
شاولی صاحب، د ډن څخه ښه راغلاست. خلاصون در خبرونه ده. مهرباني وکي د محترم مفتي صاحب سم خپل شریف پښتنه وکي.
نو مې یو مولي صاحب ته مې درې پوښتنې یوازې پوښتنه په دې ډول ده چې دا د خدای پاک نومان یې را کلمې سره دم په دم پنځه سړي پر ځان وای راشي او ټاکلي وخت لري چې هر وخت
د خدای پاک
او بل پوښتنه مې په دا رقم ده چې دا کرکټ یا مثال د فوټبال دغه د پاره سړی دوای وي دا خو مثال یو اباس کړ دا دوای وي څنګه یو دا دوای قبلېږي او که نه قبلېږي. او بله پوښتنه مې دا ده،
نظر چش دی، نظر چش توایی که نظر دروشی چی نظر دا سکیجی دا خود بی خبری دی؟
ویسی مثال پر دا رکم یکشیر چی دا سکیجی
بسیده نیو خود چی دا رکم پر زنیش دی؟ سم شاولی صاحب، ستاسو درست را پشتنی واریسو ستاسو خدیر منان. السلام علیکم محترم مفتی صاحب، تاسو دا شاولی ورور پشتنی واری دی. مهربانی وکی کرد فان متشری جواب ویست
دا دا غرور. د لومړی پښتنې په جواب کې باید وایم چې د الله تعالی نومان ویل دا وخت نه غواړي او نه کوم خاص نیت غواړي. الله عز وجل په قرآن عظیم شان کې فرمایي ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. الله لره خاص نومونه نیک دي، تاسو خپل رب په همدغه نومونو یاد کی. دا چې الله حکم کړی دی، امر یې کړی دی، تاسو یې رابولی، دا امر غیر موقت دی، تر زمانې پورې خاص نه دی، تر ځای پورې خاص نه دی. نو خپل رب ته هر وخت یو څوک آواز کولی سي، خپل رب هر وخت په خپلو نومونو یادولی سي، او دا نه خاص نیت غواړي او نه کوم خاص وخت غواړي. او د دوهمې پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د کرکټ په اړه دوې خبرې دي. یوه خبره دا چې کرکټ کول جایز دی پر هغه خپله شرعي طریقه باندې، خپل شرطونه لري. او دوهمه خبره دا ده که چیرې کرکټ پر هغه شرعي طریقه باندې وي نو بیا دعا کول هم ورته جایز دی، او که پر خپله شرعي طریقه باندې نه وي نو بیا د ناروا طریقې تایید په کار نه دی. دا چې کرکټ یا نورې بازیانې دا جایز دی په اړه فقه اسلامي په څلورم جلد 2018 صفحه کې وایي واما اللعب المباح فهو كما سأبين في بحث السبق المسابقه المشروعه بالخيل وغيرها من الحيوانات او التدرب على السلاح ويجود ذلك على عوض من غير المتسابقين او من واحد منها ياخذه السابق. الفقه الاسلامي و ادلته سلرم جلد صفحه 2018. او کم آداب یا کم شرایط چې ورته ټاکل سوي دي هغه دا دي چې یو څوک کرکټ کوي نو اصلاح د نیت به یې وي، یعنی دا چې د ده به دا نیت وي چې زه په دغه بازیو باندې غواړم خپل صحت قوي کم او خپل جسم قوي کم د دې دپاره چې زه د الله تعالی د دین د نور احکامو د ادا دپاره ښه پیاوړی غښتلی سم. هغه کسان چې کفار دي هغو ته تکړه معلوم سم، څو چې بیا په جهاد کې شغشتلی سم زما په دې اعمالو باندې د کوپارو په زړو کې رعب ولویشي دا نیت به وي. او دوهم شرط یې دا دی چې دغه بازیان چې دی کوي دا به د ژوند مقصود نه ګڼي چې عبادت ځینې پاتې سي، ځکه الله تبارک و تعالی انسان د عبادت دپاره پیدا کړی دی. الله عز وجل فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. دریم شرط یې دا دی چې د دې بازوی په وخت کې به خپل عورت نه لسي او نه به په دې لباس کې د کفارو فاسقانو سره تشبیه کی چې د کفارو فاسقانو کم شعارونه دي دی هم هغه شعارونه ورکوي، هغو چې کم لباسونه دي دی هم هغه لباسونه، یا هغه لمونځ نه کوي دی هم نه کوي، داسې دي نه کوي. او بل شرط یې دا دی چې پر دې کرکټ او پر دې بازانو باندې به خمار نه وي، شکنځل به نه وي، درواغ به نه وي، دوکه به نه وي، جنگ به نه وي. اوس خو ځینې کسان داسې کوي چې کله د دوو ډلو ترمنځ بازي خمار دلته خلک ورباندې کښیږدي، یو و بل ته شکنځل سره کوي، حتی ورونه یې یو ورور په یوه خوا کې بل ورور په بله خوا کې یو د بله شکنځل سره کوي، دوکې سره کوي، جنگ سره کوي، دا به نه کوي. او په دغه د کرکټ او نورو بازیو باندې به لمونځ نه قضا کوي، جماعت به نه قضا کوي، نور عبادات به نه پرېږدي. که دغه شرطونه وه نو په دغسې شرطو کې کرکټ بازی کول، نورې بازیانې کول جایز دي، دا ښه ډله ده. او که څوک دعا ورته وکړي دعا ورته جایز ده، دعا یې قبلیږي. او که دا شرطونه نه وه پکښې د پساکو پجارو په ډول باندې وه نو بیا دعا نه ده ورته جایزه، که باطله ډله ده. او د درېمې پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو د نظر الفاظ دي او بل نظر د چشي کول پکار دي. د نظر الفاظ دا په تاوا ویل کی چې دا پر عرف او پر رواج باندې، د عرف او د رواج پر قانون باندې ټاکل کیږي. اره کلمه چې په یو عرف او پر رواج باندې د لزوم لپاره و بس، یا هر کلمه چې د عرف او د رواج د پاره د نظر د پاره کارول کېدل دا لفظ غواړي، که دا لفظ نوي نظر نه راځي. او دوهمه خبره دا ده چې نظر څوک یې دا اعمال درې ډوله دي. یو هغه اعمال دي چې هغه مقصودی عبادات دي، او بل هغه اعمال دي چې عبادات دي خو مقصودی نه دي، دریم مباح اعمال دي، او څلرم هم ناجائز اعمال دي. که یو سړی داسې نظر کښېښوي که زما د پلانکۍ کار خدای راوکي زه به پلانکۍ ګناه کوم، اعاذنا الله، دا نظر نه دی سي. که یو سړی نظر کښېښوي که زما د پلانکۍ کار خدای راوکي زه به پلانکۍ تجارت کوم، دا مباح کار دی، پر دې نظر نه سي کېږي. که یو سړی نظر کښېښوي چې که زما د پلانکۍ کار خدای راوکي زه به لسو مریضانو پوښتنې ته ورځم، دا نه دی جایز، ځکه دا مقصودی عبادت نه دی. او که چیرې یو سړی نظر کښېږدي که زما د پلانکۍ کار خدای راوکي نو زه به لمونځ کوم، روژه به نیسم، دا لمونځ کول، روژه نیول، حج کول، دا مقصودی عبادات دي، په دې کې نظر سی کېږي. یا ووایي چې زه به دونه مال خیراتوم، مال که څه هم په خیرات مال مقصودی عبادت نه دی خو د مال ورکړه په زکات کې بیا مقصودی عبادت دی. حاصل دا چې یو څوک نظر کوي، د نظر الفاظ زموږ په عرف کې عام دا دی چې یو څوک وایي که زما دا کار وکړي پر ما دې نظر وي، دا چې دا شی دې پر ما نظر وي، دا زما استا په رواج کې د نظر دپاره کارول کېږي، زما استا د عرف کې دا شی د نظر دپاره کارول کېږي. نو هر چا که داسې وویل که زما پلانکۍ کار وسو دا شی دې پر ما نظر وي، یا یو کار ونه وایي، وای بس دا پلانکۍ شی دې پر ما نظر وي، تر یو کار پورې ونه تړي، کې وتړي کې ونه تړي، نو هغه کار پر ده نظر کېږي. خو هغه کار به وګورو که مقصودی عبادت و، لکه دا اوس چې مې یاده کړله، نو نظر یې صحیح دی. که مقصودی عبادت نه و، یا مباح عمل و، یا معصیت و، بیا نظر نه صحیح کېږي. بدائع و صنائع جلد 5 صفحه 1 تفصیلوار دا خبره پکښې را نقل سوې ده. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.
محترم مفتی صاحب، زموږ زور تورجان دوې پوښتنې درلودې. لومړۍ پوښتنه یې په دې ډول ووایي، زما څخه مخکې خپله مور ازارېده، اوس نه ازاروم، دعا یې راته کوي، راڅخه خوشحاله ده، نو آیا چې هغه مخکینی ازار به ما الله ونیسي او که بخښ راته وکړي؟ او دوهم پوښتنه یې په دې ډول ده، وایي ما عملیات کړی دي ډاکټرانو د څلور میاشتو دواره کړې ده او دا راته وایي چې څلور وخته بې خورې، نو دغه روژې خو زه اوس خورم، دا پر ما قضا لازمیږي او که کفاره؟
دغه ورور دوې پوښتنې کړې دي. د لومړۍ پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې کله یو څوک د الله حقوق تلف کړي، لمونځ ځینې قضا سي، روژه وخوري او داسې نور اعمال، جبیره یې دا ده چې د الله عز وجل څخه به بخښه غواړي، الله ته به زارۍ کوي، په حق به توبه باسي، الله خپل حقوق معاف کوي. او که چیرې د بنده حقوق خوړلي وه، مثلا د یو چا غیبت یې کړی و، د چا مال یې خوړلی و، مور یې ازار کړی وه، پلار یې ازار کړی و، د دې جبیره دا ده چې مور بیرته راضي کړي، هغه سړی چې د یې حق خوړلی دي هغه حق بیرته ورکړي، د چا چې غیبت کړی دي د هغه څه بخښه وغواړي. هر کله چې یې بخښه ځینې وغوښتل هغه کس یې راضي کړي او د الله څخه هم بخښه وغواړي، بیا د ده پر ذمه باندې څه شی نه دی پاته. نو که چیرې تا مور ازار کړی وي، پر تا باندې دوه حق دي. یو حق دا دی چې مور دې زیره کړې ده، د مور حق درپسې دی. یو دوهم حق دا دی چې الله عز وجل حکم درته کړی دی چې د مور و پلار سره احسان وکړه، تا نه دی ورسره کړی. نو که چیرې تا اوس مور خوشحاله کړی وي او الله ته دې توبه ایستلې چې یا الله زه بیا مور نه ځوروم، ستا دا حکم منم، نور نو ستا پر ذمه څه شی پاته نه دی، هغه ستا ګناه بخښل سوې ده. او که دې د دا کارو څخه یو کار نه وکړي، نو بیا ممکن ستا پر ذمه شی پاته وي. د حقوق العباد په اړه باندې تفسیر قرطبي په جلد اتلسم صفحه 200 کې تفصیلواره خبره کړې ده، همدا ډول تفسیر ابن کثیر په دوهم جلد صفحه 301 کې. او د دوهمې پوښتنې په جواب کې باید ووایم که چیرې څوک د ناجوړۍ په وجه باندې یا د سفر په وجه باندې روژه وخوري، نو بیا چې کله الله صحت ورکړي هغه مشکل یې حل سي، بیا به یوازې د روژو قضا راوړي، کفاره ورباندې نسته. فتاوای هندیا جلد اول صفحه 202، العنایه شرح هدایه جلد دوم صفحه 301. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاكم الله رازو دبل اوریدونکو په لور. بله،
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. سلامت اوسې، جوړ اوسې، مهرباني، خپل نوم راوښایست.
له محترم مولوی صاحب څنګه پوښتنه ده چې دغه د انارو د باغو اجاره پر څه وخت باندې کیږي؟ اوس تقریبا انار اوس داسې لکه مارکې، لیکن د خوراک نه ده، د اجاره اوس صحیح ده که نه؟
دس ستاسو پوښتنه واورې رسول ستاسو څخه ډېره مننه. السلام علیکم ورحمت الله. محترم مفتي صاحب، تاسو د دې ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا مختصر جواب ووایست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د باغ پر سر باندې میوه خرڅول چې زموږ په اصطلاح ورته اجاره وای، اصلا خدا بیع ده خو زموږ خلک یې اجاره بولي. باغ اجاره کول زموږ په اصطلاح، که چیرې د دې باغ میوه ښکاره سوې وه، که څه هم اومه وي، که څه هم د خوراک نه وي، دغه بیع جایز ده، یا په عامه اصطلاح دغه اجاره جایز ده. او که یې میوه هیڅ نه وه ښکاره سوې، ګل و یا تر ګل مخکې، بیا نه ته چایز. الجوهر نیر لیکي، قوله ومن باع ثمرة لم يبدا لم يبدو صلاحها او قد بدا جاز البيع سواء ابرت ام لا وبدو الصلاح سيرورته صالحا لتناول بني آدم أو لعلف دواب وسواء كان منتفعا به في الحال أو في ثاني الحال فإنه يجوز عندنا. الجوهر النيرة جلد أم سبحاد وسوي وولس، بدائع صنائع جلد بنزم سبحا يوصل نجيش، فتح القدير جلد تورلسم سبحاد وسوي درشبتة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله رازو دبل اوریدونکو په لور. بلې،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته، مهرباني، خپل نوم راوښایست.
احمد الله حکمل یم، د ډنډ ولسوالۍ د سره په تماس کې.
احمد الله حکمل صاحب، د ډنډ څخه درته ښه راغلاست و، یو خلاصون لا خبرونه ده، مهرباني وکړئ د محترم مفتي صاحب څخه خپل سری پوښتنه وکړئ.
ډېره مننه. د ګران او خوږه حاجي مولوي صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې سړی د یو مسجد چې هغه لمونځ یې څنګه وخت کېږي، نو دوی په دې واجه بل مسجد ته ځي، دا د شریعت له نظره څه ډول دی؟
او دوامه پښتنه می دا ده چې د زکات پرتون دغه باندې پرسکیز یعنی حساب یې څونه دی د پیسو شمیر کده توی د کلدارو د افغانۍ
ښه یعنی یو څوک چې څونه افغانۍ یو څونه کلداري ولري پر هغه باندې زکات فرض دی داسې په وایي
کلداري جلا افغانۍ جلا
ډېر ښه احمد الله صاحب ستاسو پښتنه واورېدل سول ستاسو څخه ډېره مننه السلام علیکم محترم مفتی صاحب تاسو د احمد الله حکمل ورور پښتنه واورېدې مهرباني وکړئ کروتمن تفصیلي جواب ووایاست
د دغه ورور د لومړۍ پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې حق خو دا دی چې یو څوک هغه نږدې مسجد ته ولاړ سي او که چیرې څه ستونزه وه په دې خپل مسجد کې په خلاف الاولا وخت کې لمونځ کېدی یعنی ناوخته کېدی یا هغه لرې مسجد کې یو بیان کېدی یا درس و تدریس کېدی نو بیا هغه لرې مسجد ته تک کول جایز دی تفصیلي خبره لیکلې ده الموسوعه جلد درست څلوېښت صفحه یو نوي او د دوهمې پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو سړی دوه سوه درهمه شرعي چې یو سلو څلوېښت مسکاله سپین زر کېږي دومرې زر او یا د دې معادلې پیسې ولري د دغه زرو معادلې پیسې سش کال یو زره او څلور سوه افغانۍ او څلور دېر زره لږ د پاسه کالدارې کېږي البته سش کال دا قیمتونه بیا فرق کوي راتلونکی کال کیدای سي دا پیسې ډېرې سي یا کمې سي خو سش کال دومرې دي چې دا څوارلس سوه اووه دېرش کاله نو پر دا سړي باندې زکات هم لازم دي او زکات ته د بل چا څخه اخیستلی هم نسي خو دا هغه پیسې دي چې تر ضروریاتو اصلیو بلابود دي او پورونه ورباندې نه دي د خوراک شیان برا پلمیټ چای وړه که د کال غله ولري چای برا او پلمیټ ولري جنس ولري هغه نه حسابل کیږي العناية جلد أم سبحاد وسوى تورلس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله محترم مفتي صاحب خورکی مدوی پشتنی درلودی لومړی پشتنی په دې ډول و وای ما تیر ورځ د اترو د چشې سر خلاص کی بی می وسجمو ته نه نوتی خلې را ترخه کړل نو په دغه اترو خو بزما روزنه یې ماته او دوهم پشتنی په دې ډول ده وایي زه پر شل بالا اته بجې باندې د خپلې مرضۍ په وجه پر تراوه بدن درېږم ځکه بیا زما پر سر دردیږي نو آیا پر شل بالا اته بجې زما تراوې سی کیږي او که نه
د دغه لومړۍ پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دا د اترو دود یا د اترو تاوش دا که چیرې خولې ته ولاړ سي طبعا دا د دود دغه خو خپله دود نه لري دغه عطر نو یو ډول تاوش دی دا خولې ته ځي او یا ځینې څاسکې د دې اترو خولې ته ځي کله چې دا تاوش ولاړي یا دا څاسکې خولې ته ولاړل او خلک ته شی نه ولاړي نو په دغه څاسکو نازکو نازکو څاسکو او یا دا تاوش باندې که خوند ونه لري نو هیڅ روژې ته نقصان نه رسیږي او که په خوله کې خوند محسوس کړي هلک ته نه ولاړي بیا نو روژه مکروه کوي حاصل دا چې په دغه څه صورت کې نه روشه ماته ده او نه مکرو ده که دې په خوله کې خوند محسوس کړی نه وي الدور المختار وحشی ابن عابدین جلد ام صفحه څلور سوه اوولس تابع دارالفکر بیروت النطق فی الفتاوى جلد اول صفحه یو سل اووه پنځوس تابع دارالفرقان بیروت او د دوهمې پوښتنې په جواب کې دوې خبرې کول غواړم یوه اجمالی لنډه خبره او بله خبره تفصیلی کول غواړم لنډه خبره ستا د جواب پورې تعلق لري او تفصیلی خبره د نورو اوریدونکو د پاره هم ده ځکه دا یو خبره عامه ده دا چې تاسو وایاست چې زه د ناروغۍ په وجه باندې پر اته بجې او شل دقیقې باندې تراوې کوم دا لمونځ څنګه دی ستا لمونځ نه دی صحیح نه دې تراوې صحیح دي نه دې پاره صحیح دي ځکه پر اته بجې شل بالا باندې پر هیڅ مذهب د ماخستن وخت داخل نه دی نو وخت چې داخل نسی نو د تراوه د پاره وخت د ماخستن تر منځه وروسته دی نو د ماخستن منځ هم نه دی سی او د ماخستن منځه وروسته تراوی دی هم نه دی سی که ته پر شل بالا اته بجې باندې لمونځ شروع کې دا څلور رکاته فرض و دوه رکاته سنت وکې یو څلور رکاته تراوی لا هم وکې د ماخستن وخت در باندې داخل سي هغه پاته تراوی د ماخستن پر منځ کې وکې د ماخصن په وخت کې وکی هغه هم نه دیسی زکه د ماخصن د تراوه د پار وخت دادی چې د ماخصن ترمنځ ورسته بوي. دا یو خبره. دوهمه خبره دا چې دلته عامه یو شبهه یا یو شک د خلکو په منځ کې سته، د الفجر ساعتونه یا د دایمي اوقات نماز دا چې خلکو کتلی وای پر شپږ کم یا پر اوه کم یا پر لس کم نه بجې باندې وخت داخلیږي، او موږ منځونه پر نه بجې کوو، او اذانونه وختي کیږي پر پاو کم و پر شل کم باندې کیږي، نو دغه اذانونه خو د ماخصن په وخت کې داخل نه دي. که لمونځ داخل سي خو یو درې څلور دقیقې بعد یا پنځه یا اته یا لس دقیقې بعد وخت داخلیږي. د اذانونو خو نو د ټوله شار ده دغسې پاته سوه. د دغه شبهې په اړه باندې غواړم لږ تفصیلي خبره وکم. محترمو اوریدونکو، د ماخصن د لمانځه د داخلېدو په وخت کې دوه مذهبه دي، دوه قوله دي. په یوه مذهب کې دننه دوه قوله دي. یو قول د سیدنا امام ابو حنیفه رحمه الله دی، او دوهم قول د ده د شاګردانو یعنی د امام ابو یوسف او د امام محمد رحمهم الله دی. د امام ابو یوسف د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دادی چې کله هغه سپینوالی ورکس نو دا د سپینوالی د ورکوالی سره جوخت د ماښام وخت وزي د ماخستن وخت داخلیش. او امام ابو یوسف او امام محمد رحمهم الله وای وای کله چې د ماښام تر لمانځه وروسته هغه سوروالی هغه سرخی دا ورکه سوه بیا د ماخستن وخت داخل دی. دا چې د ماخستن وخت داخلیږي د سپینوالي په ورکېدو سره یا د سوروالي په ورکېدو سره دا په دقیقو چندان نه معلومیږي، که څه هم بعض علماو خبره پکښې کړې ده. مثلا شاملی کلی دی چې پنځلس درجات یې هره درجه درې دقیقې کیږي، یو ساعت وخت کیږي. او احسن الفتاوا او پنځوس دقیقې وخت د امام صاحب پر مذهب ټاکلی دی، او د صاحبانو پر مذهب باندې یې پنځه څلوېښت وخت ټاکلی دی، پنځه څلوېښت دقیقې. او همدا ډول منهاج السنن شرحه د جامع سنن هغه هم یو ساعت وخت او یو ساعت یو پا وخت ټاکلی دی. حقانیه په تاوا هم یو نیم ساعت یا یو ساعت یو پا ټاکلی دی. خیر الفتاوا هم یو ساعت یا یو نیم ساعت ټاکلی دی. خو ټولو په ګډه دا خبره کړې ده چې فتوا پر قول د صاحبانو ده بل اتفاق، او امام صاحب رحمه الله هم بیرته رجوع کړې ده د صاحبانو و قول ته. او دا سطوری دور مختار لیکلی دی: ووقت المغرب منه الى غروب الشفق وهو الحمرى عندهما وبه قالت الثلاثه واليه رجع الامام كما في شروح المجمع وغيرها فكان هو المذهب. دا امام ابو حنیفه رحمه الله سخه هم دا قول را نقل دی چې د صاحبانو قول تور اوشتی دی. نو لهذا فتوا پر قول د صاحبانو ده، او دا اوس الفجر ساعتونه چې ټول دي دا ټول پر حنفي قول باندې جوړ، یعنی د امام ابو حنیفه رحمه الله پر قول باندې جوړ دي. دلته چې په ساعت کې پر پنځه کم نه بجې یا پر شپږ کم نه بجې باندې وخت داخلیږي، د دې څخه دولس دقیقې مخکې د ماښام وخت داخلیږي. نو لهذا کم اذانونه چې د دغه اوس ساعتو یا تر دې دایمي اوقات نماز دولس دقیقې مخکې اذان سوی وي هغه اذانونه صحیح سوي نه دي. که چیرې تر دغه وخت چې په دغه ساعتو او په دغه دایمي اوقاتو نمازو کې ښودل کیږي دا اذان تر دې پنځه یا لس دقیقې مخکې سوي هغه وختونه صحیح دي. نو لهذا فتوا پر قول د صاحبانو ده، او دغه اوس چې وخت داخلیږي ټول امامانو طالب العلمان دغه در وخت تر داخلېدو پنځه یا لس دقیقې مخکې اذان وکړي جایز دي، او که تر دولس دقیقو زیات وخت کړی و نو هغه اذان چې سنت دی هغه سنت نه دی ادا سوی. په دې کې تفصیلواره خبره کړې ده احسن الفتاوا جلد ام صفحه یو سل او څلوېښت، خیر الفتاوا جلد ام صفحه یو سل او اته، حقانیه جلد دریم صفحه در څلوېښت، منهاج السنن شرح د جامع السنن جلد ام صفحه لس. نو دا خبره مې تفصیلي ځکه وکړل ځکه دا شبهه د خلکو سره عامه وه، حاصل دا چې ګرانو اوریدونکو تاسو خپل ساعتو ته وګوري پر کم وخت چې د ماخصن وخت داخليږي تر دغه 15 شپږ او ته لس تر 12 د کوپرې لامخ کې پر منځم درې د لیسی اذانم کولای سي تر هغه اخواته نسی کولای. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاكم الله رب سود بل اوریدم کې بلور. بله
السلام علیکم
ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مهرباني خپل نوم راوښایس او د کوم ځای سره په تماس کې
بازار څخه خبرې کوم. ما دا چې موږ تاسو د پښتنې دی او پښتنې دا ده چې زما په د وینې کې او هغه وخت ما ته معلومیږي چې مقصد مخ پاک مو په پښتو باندې سهار کې بل وخت کې هغه وینه پر پښتو باندې یا په پښتو کې په جماعت کې د څو لاندې زما کالي نه په لړلې او دا څنګه دی. او بله پوښتنه مې دغه ده چې دغه د اختر په ورځ باندې دا ډوډۍ ورکول کېږي په مسجد کې دغه څنګه دی؟
جزاکم الله ستاسو محترم مفتي صاحب تاسو د سید احمد ورور پوښتنې واورېدې. مهرباني وکړئ که راته مختصري جواب ووایاست.
دغه ورور دوه پوښتنې کړې دي. د لومړۍ پوښتنې په جواب کې دوه خبرې کول غواړم. لومړۍ خبره دا چې د پزې وینې چې راځي دا کچیری د دماغ د خواڅخه دا وینې راغلي او داس ماتې او خپله که دننه په پزه کې وي د لوړې خوا نه یې راغلي او داس نه دي مات. نو کچیرې دغه وینې ستا د پزې څخه د لوړه طرفه څخه راغلي وي او د باندې راوتلي وي تا ته یقیني وخت معلوم نه وي چې دغه وینې به زما تر لمانځه مخکې راوتلي که به وروسته راوتلي. مثلا د ماپښین تر لمانځه وروسته دې پټو ولیدی چې په وینو دی. اوس شک درته پیدا سو چې آیا دغه وینې چې زما پر پټو باندې راغلي دي دا به تر ماپښین تر لمانځه مخکې وي که به وروسته وي. لمونځ دې صحیح دی راګرځول نه غواړي په شک باندې دا ستا لمونځ له منځه نه ځي. هدایه په اول جل صفحه 101 کې دا مشهوره قاعده رانقلوي او فرمای لأن اليقين لا يزول بالشك. البته العناية شرح ده هداية ده قاعده را نقلی و یقین دا په شک باندې نه زائلیږي. نو دلته خو یقین دا دی چې تا اودس تازه کړی دی. شک دا دی چې آیا دا پزه به زما وینې سوي یعنی دا وینې به تر لمانځه مخکې راوتلي که به وروسته باندې. شک اعتبار نه لري. او که چیرې دی یقین سو چې دغه وینې تر لمانځه مخکې راغلي دي او ته د معذورتیا تر حده هم نه وې رسېدلی نو هغه لمونځ به بېرته راګرځه. یوه خبره ده. دوهمه خبره د جامع د نجاست ده. د جامع نجاست یا دا پټو چې ستا مردار دی چې ته وازه تر پښو اعلانې کوم لمونځ ورباندې کوم په دې کې هم دوه جزیه درته وایم. یوه جزیه دا درته وایم که چیرې دغه وینه یو درهم وي یا تر یو درهم کمه وي خو پروا نه کوي بل اتفاق. او که تر درهم ډیره وي دا پټو تر یو درهم یعنی تر یو ورغوي اندازه زیات په وینو لړل سوی وي او تا ته یقیني وخت معلوم نه وي نو تا چې هر څومره لمونځونه ورباندې کړي چې درته معلوم نه وي هېڅ شی د سره ګرځول نه غواړې. بحر رائق لیکي ومن وجد في ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم ولم يدري متى أصابته لا يعيد شيئا من صلاته بالاتفاق وهو الصحيح. بحر رائق جل أول سبحاي وصلو ديرش تبع دار الكتب الإسلامي بيروت. أو دا دوهمي پشتني پا جواب كي باید هوايم چه دا خوراك كول دا معتكب دا پارا جائست بالاتفاق. در المختار أو شرح رجی محتار څه تورې را نقل کړي دي د هغه تورې څخه داسې معلومیږي چې غیر د معتکب په څخه بل چا ته جایز نه دي. او تبین الحقایق بیا ځینې تورې را نقل کړي دي چې د هغه څه بیا داسې معلومیږي چې پیغمبر علیه السلام هر وخت په مسجد کې خوراک کړی دی بلا ضرورت هر چا ته جایز دي. هغه هم د معتکب په بحث کې دا خبره کړې ده. حاصل دا که څوک غواړي احتیاط وکړي او په مسجد کې خوراک هم وکړي نو د دغه کس دپاره تر ټولو ښه لاره دا ده چې مسجد ته داخلیږي د دغه لسو پنځلسو شلو دقیقو دپاره چې دی په مسجد کې وي د اعتکاف نیت یې وکړي بل اتفاق به خوراک ورته جایز کالته خوراک وي یا دا د اختر کاسي یا د روژه ماتو وخت وي د اعتکاف په نیت یې ورداخلیږي هلته دې خوراک وي بیا هېڅ پروا نه کوي. او که چیرې د اعتکاف په نیت نه ورغلی نو بیا که څه هم ځینې تورې ستا چې جایز دي خو بعضی تور بیاسته چې نه دی جایز د کراهت نه خلاصیش. الدر المختار وخشي ابن عابدين لكي قوله وخص المعتكف بأكل إلخ أي في المسجد والباء داخلة على المقصور عليه بمعنى أن المعتكف مقصور على الأكل ونحوه في المسجد لا يحل له في غيره. الدر المختار وخشي ابن عابدين جلد أم صفحات سلورسة واتتسلوش تبع دار الفكر بيروت. أو تبين بيداس لكي أغا بيدا جواس خواته اشاره کی. قلنا الاكل في المسجد مباح والنبي صلى الله عليه وسلم كان ياكل في المسجد بلا ضروره اليه. تبين الحقائق جل اول صفحه دريسا ويوبنزوس تبع المطبعه الكبرى الاميريه بولاق كاهره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
محترم مفتي صاحب رب سودا بالاوردن كبلور بله
بله السلام عليكم.
وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مهربانی خپل نوم راوښیئ.
مې مخنه دی د جمهوریت شاو څخه نو درې پرسته یو پرسته مې دغه کپلوچا باندې غوښتل وشته اوس بل پر پرسته مې څه یو څه ورې دی آیا خلک جواز ته لري که وصل وکړي دا یو پرسته مې د نوم وخت مې
خیر سی. السلام علیکم محترم مفتی صاحب تاسو د محمد نبی ورور پرسته نو اوریدل مهربانی وکړئ که لطفا د دوی پرسته ته شرعي جواب ووایئ.
دا دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم جنوب کولای سي چې په پیشلمي خوراک وکړي، اما مستحبه طریقه دا ده چې کله خوراک کوي لاسونه دې پریولي او په خوله دې اوبه وګرځي، حتی تحتاویل کلی دي چې اودس تازه کړي، نو بیا کولای سي چې خوراک وکړي. المبسوط لسرخسل کلی دي فان اراد ان ياكله فالمستحب له أن يغسل يديه ويتمضمض ثم يأكل، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنب أيأكل ويشرب؟ قال نعم إذا توضأ. المبسوط للسرخسي جل أول سبحة درؤبع تابع دار المعرفة بيروت. يعني داتشي جنوب كأو دستازاكي خو مستحبة تريك هذا كأو دستازاني كلا سخل بريودي خراك كواليسي جايست. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رزود بالأوريدون تبلور بله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مهرباني خبر لوب روش هست خارج
صاحب جود اس بخير هست.
السلام
اجم احمد دسلی من ناسی اساس سر سر پتماس کی امان تالتی وواج مولی صاحب سلام و نمران جسو مختلا جی سج بندر کے فضل سلام سکنے څنګه د اجمولي صاحب څخه دا و چې ما ولته زکات په ورکړه کې دا یعنې بلوغ یعنې دیوالی دا چت دي که نه دي اووه اتو کال کوچنیان ته یا لس کالو کوچنی ته چې تړی د زکات پیسې ورکړي دا څنګه دی چې مال په دا باره کې معلومات
ډېره مننه حاجي محمد صاحب ستاسو شرعي پوښتنه واورسول ستاسو څخه مننه. السلام علیکم. محترم مفتی صاحب تاسو د حاجي محمد ورور پوښتنه واورېدل مهرباني وکړئ که لطفا نور ته شرعي جواب ووایاست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې نابالغ ته زکات ورکول جایز دي په دې شرط چې پلار یې غني نه وي، او که پلار غني و بیا نه دی جایز، او که چیرې بالغ و بیا که پلار هم غني وي زکات ورکول جایز دي چې خپله مال ونه لري. متاوایي سراجیه لیکي ولو دفع الى ولد رجل غني ان كان كبيرا جاز والا فلا. فتاوای سراجیا صفحه 28 او همدا ډول تترخانیا جلد ام صفحه 232 تاوای هندیا جلد اول صفحه 190. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. صلى الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.
د تعلیم القرآن رادیو محترم اوریدونکو زموږ د نن ورځې د خلاصون لارې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې زه سالم محمد اسلامل ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، تاسو پر لوی او لایزال رب سپارم. پاته وخت مو په خیر.